از داوری‌هایش راضی‌اند.
السلام علیکم د ازادې رادیو یو بلخ پرونه ته موز اسد الله لودین هر کلی کوم په سر کې هم په مکرید د سات خبرونه ته د روسي پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومه غونډه کوربه ده په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان ایران قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخروا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او د غراس د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یو اعلامیه خبره کړي مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی په پاکستان کې روان 2023 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمه خبرې پیل کړې په دې اجنسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوي وکړي لوکورنو د کار لپاره نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه هغه اقدام چې فرانسې کې سیاسي ناورین شدید کړ د هغه استعفا سره د پاریس د وانډو کچه لوړېدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 580 سیالیو لوب لړۍ پیلوي د لوب د دوبی په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مخام مخال سلورنی په بجې پیلېږي د لوب لړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه تر سره کیږي دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونه د هغې پریکړه لیک دفاع کوي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې
که ام دغه څېړنه شروع شي دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټول قربانیانو د پاره چې دوی باندې ظلم وشو تیری وشو لبین لار
د پریکرلیک پرون په جنوا کې تصویب شو جرمنی ته د تاک کیس لرونکي کسان وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي
درې کال او نه میاشتې وشو چې د روسیې لخوا جرمنی ته معرفي شوی یم او د جرمنی د ویزې په تمه یم
نن پر اسرائیل د حماس د برید دوه کاله پوره شول هغه برید چې لمخې د غزې جګړه پیل شو او د هستوګنې نړیواله ورځ افغانستان کې ګڼ شمیر کسان لا هم معیاري استوګنځایونه نه لري
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوي دي څنګه سربنا نه لرو چې زموږ روان دي او یخنی ده او د خیمو کې موږ ژوند کوو
نو راپور نه هم شته هله ده ملتیا مو کړی
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم بو منی راځو د خبری مجلې د سر راپورته ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړه لیک هرکلای کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر دغه پریکړه لیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللې دی. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبه په جنوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې وڅلوخت غړي لري تصویب شو. تفصیل له فیروزی عزیزی نهور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک تیرانیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړه لیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلای کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د اوتف ټکی بللای دی. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنايي محکمې آی سی سی تر څنګ به بشپړونکی رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت ماموریت هم د یو بل کار لپاره وغځول سو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلای کړی او دا د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړی چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لار هواروي. د شورا سهرای ادمونه خپل سری نیونی او شکنجه غندلی او خبرداري ورکړي چې د خصو وینجنو د تعلیم کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخ سرغړونه د بشريت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای شي. په پریکړه لیک کې د جولای 8مه د نړیوالې جنايي محکمې د هغه پریکړه هرکلای هم سوای چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر یې صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتل سوي چې زر تر زره یو خپلواک څیړنیز پلاوی وګماري تر څو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته وسپاري. د راغداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي رادیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
در نوی میکانیزم در نظارت تر څنګ د مستندولو او د ملی و نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقونو نجونو او ښځو د حقونو ناقضین دي، د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولی شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوری نظام د بشري حقوقو د کمیسون پوخانی مشر سیما سمر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګند کړه چې دا میکانیزم به عملی بڼه خپل کړي.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و
دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقوقو د مدافعین او خصوصا په افغانستان د ننه او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملی بنه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشري حقوقو د تقوی په ګټه وګرځي.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا کړې و چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندي دي. خو طالبانو په 2021 کال اګست کې وخت تل رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. لشپګم ټولګي پورته خوندزی او پوهنتونونو کې دوی لزده کړو راوګرځولې او په ډیرای دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین او ټولنې هم د دې پریکړې لیک د تصویب هرکلای کړی او دای د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو ځنډیدلای خو مهم ګام بللای دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزا او د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهاله غوښتنو دوام دی. د بشري حقوقو لسلو څخه زیات بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپېتمې غونډې لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقوقو سرغړونې ثبت او عاملین وپېژندل شي.
و مو ردل چې زینو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر او د بشري حقوقو بیلابیلو ملاتړو دغه پریکړه لیک هرکلای کړی چې پرون په جنوا کې تصویب شو او هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو بې پرې او خپلواک څېړنې وشي. دا چې دغه پریکړه لیک څومره مهم دی اغیز به څوي په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د پخوانی ولسی جرګې د غړې او د خزو د فعال شینکې کړو خیر نظر پوښتله.
د فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړه په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د دغه ټولو قربانیانو لپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي لپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل او مجازات شي خپل جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه کې بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا خي چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو د سه یو حاکمیت را منځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناست یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر ډول زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نشي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق لپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظارت ډېر لاک لاک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړ. دی کولای شي چې د وی پی ان او د مسال په افغانستان کې قطعه کې تر څو پر وکړي زیاتره مسال دی کنټرول کې او دی پیدا کې چې څوک د باندې کوم مسال لیکوي یا مستند کوي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیلوه.